کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د کابل د جمال مینی د سخی زیارت په سیمه کې د پرونی چې پرځي د چاودونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت سختریز ډلې په غاړه اخیستی دی. د ازادي راډیو د راپور له مخې د دې حملو د څرنګوالي په اړه اوس هم ضد و ناقض راپورټونه ورکړل کیږي. په دغه چاودونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او درویشت تنه نور ژوبل دي. د کابل د عاجلو خدماتو رئیس محمد عاصم وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحمی وایي چې په جمال مینی کې د سخی زیارت څیرمه درې چاودنې شوي دي، خو د دفاع وزارت وایي چې پر سیمه درې توغندۍ لګېدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې دي او ژر به د پاکستان د مشرانو سره ملاقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې د اوهایو ته د سفر نه مخکې په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي دي چې د پاکستان سره اړیکې وایي ډېرې ښې دي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې ژر به د پاکستان د مشرانو سره ملاقات وکړي، خدای نه ده څرګنده کړي چې د چا سره او کله د ملاقات پلان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد شاه محمود قریشي د ولسمشر ټرمپ د وینا هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د تیرې یوې مودې نه د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې وي، خو اوس داسې شی چې اړیکې په شلو روانې دي. هغه وویل اوس نه یوازې ټرمپ، خو د حکومت کې نور چارواکي هم د پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو خبر کوي. دا دوهم ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان سره د ښو اړیکو خبره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ حکومت د پاکستان په اړه سخته پالیسي عملي کړې ده او د پاکستان ټولې امنیتي مرستې ځنډولې دي. امریکا د پاکستان غواړي چې په خپله خاوره دي د تراګرو په نزاینو خدم کړي. پاکستان بیا دغه تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې د تراګرۍ ضد جنګ کې ډېر تاوانونه ګاللي دي. د عراق په موسل ښار کې هلته نږدې د دجلې په سیند کې کښتۍ ډوبه شوې ده او لږ تر لږه دو اویا کسان پکښې مړه شوي دي. په موسل ښار کې د ملکي کسانو د دفاع رئیس هشام خلیل ویلي دي چې په وژل شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي چې لامبو وهل یې نه وزده. د ملکي دفاع یو چارواکي ویلي دي چې په کښتۍ کې دوه چنده کسان سپاره ول چې له وجې بیلانس ونه سوه ساتلی او ډوبه سوه. په موبایل جوړه شوې یو په ویډیو کې ښکاري چې کښتۍ په یو داسې ځای کې ډوبیږي چې هلته اوبه خړې دي او خلک د مرستو دپاره نارې وهي. هشام خلیل ویل چې مرسته رسوونکي کسان په دغه پیښه کې ژوندي پاتې سو. خلک د اوبو څخه د رایستلو هڅې کوي او تر اوسه یې دولس کسان رایستلي دي. د ملګرو ملتونو په یو نوي کلنی راپور کې په 165 هیوادونو کې د عامو خلکو د خوشحالۍ د کچې په اړه خپور کړی دی. د افغانستان نوم د هغو هیوادونو په لیست کې 145 مقام لري چې خلک یې ډېر خوشحاله نه دي. اروپایي هیواد فنلینډ د خوشحالۍ په حساب په لومړی نمبر کې راغلی دی او جنوبي سودان د لیست په آخر کې راغلی دی. نور تفصیل له ګالیا رڼا نورسانی نه اورو.
دا د درک وړ ده چې ولې جنوبي سودان د مرکزي افریقا جمهوریت او افغانستان په دې لیست کې تر ټولو ښکته شمیر کې راغلی دی، چې لامل یې جګړې ناامني ده. خو متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی هیواد دی او د نړۍ اول نمبر اقتصاد لري، هر کال په لیست کې ښکته درومي او سږ کال په 19 نمبر کې دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتو د خوشحالۍ د کچې د کمیدو لامل په عمومي ډول په مخدره موادو روږدیتوب، قمار او ټولنیزې رسنۍ ښودل شوي دي. په سکني راپور کې د یمن، هند، بوتسوانا او وینزویلا د خوشحالۍ کچې په بېساري توګه ټیټې شوي دي. په دې راپور کې د اقتصادي تولیداتو، ټولنیزو مرستو، حکومتداري، سالم ژوند او هیلو په شمول هغو لاملونو ته کتنه شوې چې احتمالا د هیوادونو د خوشحالۍ کچه یې اغېزمنه کړې وي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د نیوزیلینډ صدراعظم وایي چې د هغه نوي قانون له مخې پر پوځي ډول وسلو او ورته اټوماتیک توپکونو باندې بندیز لګول کیږي. هغې د غیلان په داسې حال کې کړی دی چې تیره اونۍ په دې هیواد کې پر دوو جمعتونو د ډلیزې وژنې په حملو کې 50 کسان ووژل شول. اردن ویلي دي چې تمه کوي چې دغه نوی قانون د اپریل له 11 به تطبیق سي او حکومت به هم یو پروګرام تنظیم کړي چې له خلکو بیرته دا ډول وسلې واخلي. او بلې خوا د نیوزیلینډ د کرایسټ چرچ ښار د النور جمعت ملا ویلي دي چې نن د جمعې په د ورځې په لمانځه کې هغه ته وکول لري چې زرګونو کسان به پکښې ګډون وکړي. ګمال فوډه وایي چې هغه د جمعې د لمانځه لپاره پلان د ښار د چارواکو او پارلمان د غړو سره شریک کړی دی او داسې توقع لري چې د النور جمعه ته نږدې په یو پارک کې به دغه لمونځ ادا کړی شي.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وردل. درنو ریدونکو، پرون جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مزار شریف ښار ته د نوی کال د جشن په مراسمو کې د روزې د جنډې د پورته کولو د مراسمو پر وخت وویل چې سږ کال به د سولې او امن کال وي. د جمهور رئیس په قومانده د توپونو په ډزو سره د روزې په انګړ کې جنډه پورته سوه. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له مزار شریف څخه رپورټ رالېږلی.
سکل د 1490 مریض د نوروز یا د کال لمړی ورځی د منځلو په خاطر جمهور رئیس د کابینه د یو شمیر وزیرانو د زینو ولایتونو والیانو د مشرانو جرګی او پارلمان د وکیلانو په ګډون د مزار شریف ښار ته راغلو. جمهور رئیس په خپل خبرو کې د سولې او اقتصادي پرمختګ یادونه وکړه او پر دولتي ادارو ټینګار وکړ چې باید پرتلونکو انتخاباتو کې به طرف پاتې شي.
1490 کال به ان شاء الله تعالی د سولې کال. سولې هر افغان ته لاکسیجن مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تل پای سولې غواړو، نه هغه سولې چې لا غنه دی وینې بوی راست. او انتخابات او سولې د یو بل لازم او ملزوم، په دې معنا چې په انتخاباتو کې ولس صلاحیت ورکوي او خپل راتون کوي رهبری مسئول ساتي چې څنګه سوله کوي. ما ته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې سي چې ما د سولې پروسه شروع کړله او اولین بار د افغانستان په څلوېښت کالو کې اوربند مې عملي کړ.
جمهور رئیس وویل چې د انتخاباتو کمیسیون آزاد دی، خو بل ځل یې د ټاکنو د نیټې وروسته کول ورسره نه مني.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ انتخاب شده انتخابات انجام
د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو غوښتنه دا و چې په ټاکلي تاریخ انتخابات وکړي، مګر دوی مستقل دي. پرون یې خپله فیصله اعلان کړي، موږ د دوی فیصلې ته احترام لرو، مګر بیا هیڅ وخت د ټاکنو د تاریخ وروسته کول نه منو. نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې د بلخ والي اسحاق راهګوزر ته اشاره وکړه چې دی استاد دی وو او ویبا. جمهور رئیس اشرف غنی په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مزار شریف ته د نوي کال د جشن لمانځلو او پر اوزه کې د جنډې د اوچتولو مراسمو کې ګډون کوي. د خبرو په پای کې جمهور رئیس حضرت علي ته د منصوب زیارت په انګړ کې د جنډې د اوچتولو قمنده ورکړه. جنډه د توپونو د ډزو په بدرګه اوچته شوه. عام خلکو هم د نوي کال جشن د سولې له هیلو او ارزوګانو سره پیل کړ. علي جان منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی. هغوی
هیله مند هغه چې خدای دې وکړي چې دا غاړه د 1490 کال د سولې کال وي، دا آرامۍ کال دی. نو موږ د دولتي چارواکو نه مند غوښتنه ده چې دغه د سولې خبرې ګډوډې نه کړي. د سولې خبرې لپاره د افغانستان خلک ډېر مینهوال دي. ډېر ول
ماشومان چې له خپلو لویانو سره د روزي انګړ ته راغلي وو، دوی هم هیله درلوده چې سکل به یې هیواد کې سوله ټینګ شي او له جګړې به په امان شي. د روزي پنګړ کې خلکو د جمهور رئیس د لیدو په خاطر هڅه کوله چې لوړو ځایونو ته وخیږي. د خزو او ماشومانو په لاسونو کې د هیواد واړه بیرغونه وو او د جمهور رئیس خبرې په چیغو او چکچکو بدرګه کولې. هر کال به د نوروز د جشن په مراسمو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له نورو پخوانیو جهادي قماندانانو سره یو ځای ګډون کاوه، خو سږ کال عطا محمد نور په جشن کې ګډون نه وکړ. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، مزار شریف.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا د نوروز جشن ولمانځل سو. تاریخ پوهان وایي چې نوروز له 4500 کلونو راهیسې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو رسمونو او رواجونو لمانځل کیږي. هفت میوه او سمنک د دغه جشن له مهمو رسمونو څخه دی. په دې باره کې لیمینیازي له کابله رپورټ رالېږلی.
هر کال د پسرلي په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د نوروز جشن لمانځل کیږي.
تاریخ پوهان وایي چې د نوروز تاریخي جشن له پخواني آریانا څخه منشأ اخلي چې د پخواني یما پاچا په وخت کې په لومړي ځل ولمانځل شو. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع امریکا غږ ته وویل چې آریایانو په لومړي ځل نوروز ولمانځه، د پسرلي په لومړۍ ورځې ونې کینولې، دشتو ته راووتل او تړونه یې وکړل. استاد رفیع وایي چې له نوروز څخه د پخوانیو او اوسنیو خلکو تعبیر دا دی چې د کال په لومړۍ ورځ ځان خوشحاله وساتي، ښه خواړه وخوري، ښې جامې واغوندي او ښکلو ځایونو ته لاړ شي، ځکه په دې باور دي چې د کال تر پایه به هم د دوی دغه خوشحالي دوام ولري.
نوروز د ورځې فلسفه دا ده چې په دې ورځ به په هېواد کې د کار پیل کېده او له دې ورځې نه به دا ورځ لمانځل کېدله. د دې دپاره چې دا ورځ دوی ښه ګڼله، په دې ورځ به د سامانی میله کېدله، نر او ښځې به دښتو ته راوتل او د نویو شنیلیو د پاسه به ګرځېدل او په عین حال کې به یې اتنونه کول، سندرې به یې ویلې، لوبې به کولې، اسونه به ځغلول. او په دې ورځ به مشرانو کشرانو ته د مسؤلیت کمربندونه ورتړل او ځوانانو ته به یې توصیه کوله چې خپل هېواد آباد کړي او د خپل هېواد د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
هفت میوه، سمناک او هفت سین د نوروز جشن په خاص او مشهور خوراکونو کې راځي. په دغه ورځ د ډیر شمیر افغانانو د سترخوانونه له بیلابیلو خوراکونو او وچو لمدو شوو میوو ډک وي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه راسره د نوروز د جشن لمانځلو کیسې کوي. دا وایي نه یوازې په کابل بلکې د ماشومتوب پر مهال چې کله په خپل کلي کې اوسېده، په بله بړه یې د نوروز جشن لمانځه.
دا ونو پاڼې چې وړې به وي که نه غوټۍ به یې کړې او ګلان زردالو ګل به ډېر زر غوړېده، دونه به مې یو ګلو دسته جوړوله. بیا به دا ټول ماشومان یو ځای کېدو، په کورونو به ګرځېدلو، د ټولو دروازې به هم ټکولې. بیا یو دانه مخصوصه سندره وه د نوروز چې موږ به ویلې ماشومانو، او بیا به یو مېرمن د کور یو غړی څوک راوته، بیا به هغه مېرمنو ته به موږ دا ویل چې موږ ته شی راکړي. بیا به هغوی موږ ته وریجې راکولې، چا به وړه هر څه چې کور کې به و، خو هغه د کلي رواج و، هغه به موږ ته راکول. بیا به سبا ته د نوروز په ورځ یو مشره ښځې به دا موږ ته پخول، موږ ټول ماشومانو به میله کوله، بس راټول به یو کور کې. هغه سندره داسې وه چې اوس مې لږ لږ یاد ده چې ماشومانو به چې دروازه وټاکوله، بیا چې به هغه مېرمنه راووتله، بیا به ورته ویلې چې ګلګلی نوروز ته راواچوه، د سرو زردانې چې زه اوسکم خوږې دي که ترخې.
په افغانستان کې د نوروز پر ورځ ښځې زیارتونو ته ځي، نظر پخوي او په خلکو یې ویشي او دعاګانې کوي. کوژده شوو نجونو ته په همدې ورځ د نوروز شیرینی یا نوروزی راوړي. خدای داد د کابل ښار اوسیدونکی وایي چې د نوروز په ورځ کار له نورو ورځو څخه ډیر وي.
ولا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه شپږ منه مایان وړي، داسې خلک راځي، جلبۍ هم وړي 15 سیره شپږ سیره. اوس وخت نمزداران ډیر راځي.
تر هر د نارنج ګل او د مزار د ګل سرخ میله د نوروز په ورځو کې د چکر خاص ځایونه دي. له افغانستان سربیره په ایران، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د نوروز جشن لمانځل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې د خوست یو شمیر خلکو هیله مندي ښودلې ده چې دا کال به له پایداري سولې او ثبات سره مل وي. دوی د قطر د مذاکراتو نتایجو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په دې وروستیو کلونو کې د نوروز د لمانځلو لپاره د خوست پر تفریحي تپه مراسم نیول کیږي. نننی مراسم چې د زرغون بیرغ په اوچتولو سره پیل شول، اتڼ، کنسرت او دودیزو لوبو ته پکې ځای ورکړل شوی و. په دغو مراسمو کې پر عامو خلکو سربیره ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. یو شمیر ځوانانو پکې په اتڼ ځانونه ښه ستړي کړل او نورو خلکو یې په کتو خوند واخیست.
نوې کال مونږ د نیک پالنیسو، ځکه په تیرو کې مونږ نوې کالونه لیدلي دي، په دومره زیات تعداد خلک په میلو کې نه وي او دومره د امن او ډاډ احساس نه کوي.
زه عظیم خان خاکسار یم، د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په سږ ډېره ښه ده، ډېره غدی ساګ کولا بودا ان شاء الله خو پر مختګ کیشي
د ټاپي پیو سنډه کې د کرنیزو محصولات او د تخمونو نندارتون هم جوړ شوی وو بزګران وایي چې سکال به کرنیز محصولات خوي ځکه دوی په وینا پریمانه اورښتونه وشول
بزګرانو سماورونو کرګرانو
محمد امین یم د خوست ولایت اوسیدونکی یم یو رقم خوراکا د حیواناتو لپاره هغه هم راوړی او بزګرانو ته تسلیم کړه او ورسره په څنګ کې د ټول خوست میشتو ټول افغانانو ته د بزګرانو د ورځ مبارکي وایم
په افغانستان کې د دیارلس سواته نویل مریض کا لومړی ورځ داسې محل منزل کیږي چې د پایدار سولې ټینګښته د افغانانو هیله مندي خورا زیاته شوې ده دوی د قطر د مذاکراتو نتایجو ته سترګې په لار دي
مزدا هیله امید هم دای چې امنیت روشي او سوله روشي تعلیم وکي خاور ورغلی وکي چې دا زیان و نه رسوي خپل پاره مژوند تیر کی پیغام می دغه دای چې خلق د خپل کارونو ته او شاګردان باید درسونو ته بزګران او کوم چې کار کوم کی کسبګر دی هغه خپل کسب ته سوچو کی د وطن د سوله په خاطر هر څو کمپاین وکي چې په وطن کې سوله راشي
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې د امنیت لپاره د نوروز د منځل په مخ کې تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ شوی منسوبین زیاتوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې خاصې دندې سپارلې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو اوریدونکو د نورو افغانانو په څیر په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکاران هم تاسو ته د نوې کال مبارکي وایي د امریکا ژغ خبريالان هیله لري چې نوې لمریز کال د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ کال وي او په دغه کال کې افغانستان نور د جګړو څخه نه بلکې د سولې خبرونه واوري نور حال د رحیم ګل څاروان پر پورت کې واوري
سلامونه رحیم ګل څاروان په کابل کې د امریکا ژغ خبريال نوې کال مو مبارک شه دیار لسو اته نیوم لمریز کال زما لپاره په دې معنا دی چې افغانستان په دغه کال کې سوکاله وي آباد وي سوله پکې وي او له تاوتریخوالي خالی کال وي
زه حکمت سروشم ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم هله لرم چې دا کال د آبادی د سولې او د خوشحالي کال وي نوي کال زما لپاره د نوو هیلو او نوي انرژي په معنا دی
نوي کال د ما لپاره په دې معنا دی چې امنیتی سولې ارامي د سنوي لکه تیر کال چې لباده مرغه د منګه ډیرو همکارانو خپل خو ژوند له لاس ورکړ هله لرم چې د امنیت سوکالي او پرمختګ کال وي
زه ممتاز بهیرما تاسو ټول ته د 1990 کال مبارکي وایم زما لپاره نوې کال په دې معنی دی چې په هر نوې کال کې باید زه نوې اهداف ځانته وټاکم او د هغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره باید له خپل ټول قوت څخه کار واخلم ترسو دا اهداف زه ترلاسه کړم او زما تر ټولو لوی هیله پر روان کال کې دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او باعزت سوله حاکمه شي چې د ټولو افغانانو پکې خیری
خیر الله رسولی هم نوې کال مو مبارک شه نوې کال د ما لپاره نوې اهداف نوې تګلاره او نوې ژوند زه هیله لرم چې په افغانستان تلپاتې سوله راشي
احمد جاوید ارزمان دې نوې کال مبارکي ټول افغانان ته وایم نوې کال به ما لپاره نوې لسترونه او د نوې تجربه کال وي
د غزنی په ولایت کې د لوبړي ځل لپاره د نوې کال در رسیدو په مناسبت یوې ډلې محلي سندرغاړو کنسرت ورکړ ترڅو خپل جنگ ځپلي او زوريدلي خلک خوشاله او خندان وساتي پدې غونډه کې خلکو خوشحالي کوله او د یوې لحظې لپاره د جنگ فقر او بیکاری څخه ځان ګوښه کړي او ټولو چکچکی کوله
داسې مهم برنامه برگزار کړم یو تعداد از بدلایل نامنی شې برنامه می ترسن شاید
سبا ته نوې خبر چې څه پکې شي خو هر لحظه د خطر احساس کوم
برنامه تضمین کړم او یو تعداد دیگه بسیار افکار
دا دوستانو څخه ډیره مننه چې په دې ناامنه فضا کې دا ډول د خوشحالي ډک محفل مسته جوړ کړ او زموږ خلک ډیر جنځپلي دي دې کنسرت ته تر زورو زیات کسان راغلي فقط څو تنې ښځې راغلي وې خلک خوشحاله معلومیږي. په دې سره د کنسرت د جوړولو مسؤلین هم خوشاله ښکاري. عزت الله جاغوری وایي
لسکم در 10 سال اخیر این اولین کنسرت از هنرمندان محلی غزنی بود که برگزار شد.
لسکاله ورسته موږ د لومړي ځل د پاره دا ډول د محلي سندرغاړو کنسرت وینو. مخکې موږ د طالبانو د ویری په ودونه کې موسیقي بنده کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو د نیټې ځنډولو ته په غبرګون کې وایي چې د انتخاباتو د نیټې بیا ځنډول ورته د منلو وړ نه دي. په ورته وخت کې ځینې انتخاباتي ډلې وایي چې نوې اعلان سوې نیټه نه مني، ځکه چې د انتخاباتو کمیسیون ورسره په دې اړه سلا مشوره نه ده کړې. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د بلخ په مرکز مزار شریف خار کې د نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د انتخاباتو نیټه باید بیا ونه ځنډول شي. ښاغلی غنی وویل چې سوله او انتخابات د یو سکې دوه مخونه دي، او د انتخاباتو له لارې باید افغان ولس د راتلونکي حکومت رهبرۍ ته دا صلاحیت ورکړي چې څه ډول د سولې خبرې پر مخ یوسي.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ
زمو گفتنه د انتخاباتو له کمیسیون څخه دا و چې په ټاکلې نیټه انتخابات تر سره کړي. خو دوی مستقل دي، خپل فیصله یې تیرش په اعلان کړه. موږ د کمیسیون فیصله ته درناوی کوو، خو نور په هیڅ صورت د نیټې ځنډول مقتا د منلو نه دي.
به هیڅ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نه است.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د چنګاخ په 9مه تر سره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه انتخاباتو نیټه سباندې دوه میاشتو ته ځنډول شوې ده، او د 1400 کال د تلې په شپږمه تر سره کیږي. که څه هم جمهور رئیس غنی د انتخاباتو د نیټې د بدلون پریکړه د کمیسون له صلاحیتونو او د هغوی خپلواکي ګڼي، خو ځینې انتخاباتي ډلې وایي چې حکومت په لوی لاس د ټاکنو د نیټې په ځنډولو سره د خپل کار د مودې د غځولو هڅه کوي. دا محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ډلې ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا ته وویل د انتخاباتو د نیټې ځنډول نه مني، ځکه چې د هغه پر وینا په دې اړه ورسره هیڅ ډول سلا مشورې نه دي شوي.
د دې څخه دا معلومیږي چې حکومت وخت وژنه یا وخت کشي کوي، او غواړي چې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت د دوام لپاره زمینه مساعده کړي، ځکه چې اوسنی تصمیم یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د حکومت ترمنځ تر شا نیول شوی، او دا حالت زموږ لپاره قابل قبول نه دی، او نوې اعلان شوی تقویم هم زموږ لپاره د منلو وړ نه دی.
ښاغلی قادر شاه وویل چې د ملي یووالي حکومت د کار موده د روان کال د جوزا په میاشت کې بشپړ کیږي، او ټینګار یې وکړ چې د ټولنې د ټولو قشرونو په سلا مشورې د جوزا له میاشتې وروسته د حکومت صلاحیتونه یوې سرپرست ادارې ته انتقال شي تر څو د سولې روانې خبرې او راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. همداشان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ویاند عبدالغنی حقمل امریکا غږ آشنا ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې ځنډولو په اړه له دوی سره مشوره ندا شوی، او دا پریکړه ورته د منلو نه ده.
حزب اسلامي افغانستان خو هم د تاکنو د نیټې لزان سره مخالف او اوس هم مونږ د دې مخالفی چې د تاکنو نیټه یو ځل بیا وزنډیده. په دې کې له سیاسي ګوندونو په تیر بیا له حزب اسلامي سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی، بلکې حکومت خپل سر دا کار کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو په اړه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو د غبرګونونو په اړه زموږ د پرلپسې اړیکو وروسته هم ځواب نه ویلی. خود دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوي مهالویش د اعلان پر مهال ویل چې د انتخاباتو نیټه له یو شمیر بنسټونو، اړوندو اړخونو او ځینو متخصصینو سره له سلا مشورو وروسته د تلې میاشتې شپږمې ته ځنډولې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مرد خبریال ابراهیم رحیمی رپورت چې وایي د پکتی کا یو شمیر اوسیدونکو له سرپرست ولسوالانو څخه شکایت لري. دوی وایي چې سرپرست ولسوالان د خلکو غوښتنو ته نه رسیدلی. پکتی کا اتلس ولسوالی لري چې یوازې څلور رسمي ولسوالان لري. نور حال پر پورت کې واوري.
عبدالقهر د پکتیکا د میټخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له دې کبله چې ولسوالۍ د سرپرست ولسوال له لورې اداره کیږي، په زیاترو مواردو کې د خلکو غوښتنو ته سمه رسیدګي نه شي کولی. عبدالقهار پر سرپرست ولسوالانو نیوکه وکړه لدې کبله چې د روابطو پر اساس ګمارل شوي سربیره پر دې چې حاضرینه ورکوي یو شمیر هغه لخپلو دندو په هوای هم نه لري
د ولس لخوا څخه هغه څوک سپې رسمه کې بلد دي د رئیس سره بلد دي د خلکو سره اجتماعي ستونزې حل کولای شي هغه د ولسوالۍ لپاره ډېر ښه زما په نظر باندې که نوي څېرې نوي کسان نوي پکتیکاوال ځوانان رامخکې شي او دغه رسمن دا بستونه اشغال شي د خلکو ستونزې به حل شي او خلک خپله اداره باندې اعتماد شي
پکتیکا اتلس رسمي او پنځه غیر رسمي ولسوالۍ لري له دې ډلې یوازې یوسف خیل ارګون یحیی خیل او برمل رسمی ولسوالان لري او پاتې نور ټولي ولسوالۍ د سرپرست ولسوالانو له لوري مدیریت کیږي د یحیی خیل ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رحیم په همدې حق لا داسي وایي
وختونه مودا د سپیدې برخه کې مختصم ولسوالانو ګماریغه خلک مخبل ماستران لرو لیسانس لرو هم ولسنو ته فعالیت وکي او هم ولسنو ترې خوشاله سي مو سنوي ولسوالانو باندې نو ولسنو خوشاله دي او نه ولسنو سره چندان رابطه ساتلې ده
د پکتیکا دی ولایتي شورا غړی عزیز وایي چې سرپرست ولسوالانو په ګمارلو سره نه یوازې دا چې شته ستونزې نه دي هوارې کړې بلکې د دولتي حاکمیت د کمزورتیا لامل هم ګرځېدلې دي
دا اوس هم پیدا نه ولسوالان چې دي د دولت او د ولس ترمنځ یو وطن را پیدا شوی دی زه یې اصلي لوی عوامل یې همدغه ولسوالان بولم چې ولسوالان نشي کولای خلک په ځان راټول کړي کار نشي کولای یعنی حتی ډېر داسې ډېری ولسوالان داسې دي چې هغه لیک لوست نشي کولای چې څوک لیک لوست نشي کولای نو هغه به اداري چارې څنګه په مخ بوزي سرنګ دغه ولسوالۍ سرنګ اداره کړي
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سرپرست رئیسانو ولسوالانو د رسمي تقرر چارې پیل کړې دي هغه زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د ځینو نورو اصلاحاتو پر راوستو هم لګیا دی
د ولسوالانو په ارتباط هم موږ خپل ارزیابي شروع کړې چون دا هدایت د جلالتما بولسمشر ده نه تنها ولسوالان بلکې په ادارو کې ټول رئیسان چې د پنځو کلونو نه زیات وخت تیر کړی ده د هغوی ارزیابي کوو کوم رئیس صاحبان چې په خپلو کارونو کې موافق دي هغو ته د کار د دوام اجازه ورکوو او هغه رئیس صاحبان چې هغه په خپلو کړنو کې موافق نه دي د هغوی ګزارش د مرکز سره شریکوو تر څو مرکز د دوی په ارتباط مناسب تصمیم ونیسي
د څېړونکو په وینا له دې امله چې ولسوالان د حکومت استازیتوب کوي په معاصر فعالیت سره د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن پر راکمولو سربیره د خلکو غوښتنو او ستونزو ته هم په ښه توګه رسیدګي کولای شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنوریدونکو د خوشحالی په اړه د ملګرو ملتونو په نوې کلنی رپورت کې په یو سلو شپږ هیوادونو کې افغانستان یو سلو څلور پنځوسم کم خوشحاله هیواد او فنلند اول نمبر خوشحاله هیواد ګڼل سوی او په دې لیست کې د فنلند څخه وروسته هالند سویټزرلند کاناډا او اتریش په لومړیو لسو خوشحالو هیوادونو کې شمیرل سوی دی په لیست کې جنوبي سودان اخیری کم خوشحاله هیواد شودل سوی دی په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې واوري
د فنلند هوګت سور ژمی مشهور دی خو ترڅنګ یې ښکلي ځنګلونه او پراخه اجتماعي یا فلاحي سیستم لري اقتصادی د نورو اروپایي اقتصادونو سره ورته دی نو بیا څه شي دغه هیواد تر ټولو هیوادونو خوشحاله هیواد کړی دوی په خپله هم پوره متيقن نه دي
زموږ اقتصاد ډیر ښه دی خو زه نه پوهیږم کیدای شي د دې لپاره چې موږ طبیعت ته ډیر نږدې یو
یقینا هوا په خوشحالۍ کې نقش نه لري
د موسم نه دی موږ اوږد تیاره او یخ ژمی لرو خو کیدای شي ښه امنیت نقش ولري
په فنلند کې د خوشحالۍ کچه طبیعت ته په نږدېوالي امنیتوب د ماشومانو د ساتنې لپاره مرستې وړیا تحصیل روغتیایي خدماتو کې د دولت سبسیدي تړلې ده په دې لیست کې په شمالي اروپا نور هیوادونه هم د ورته وجوهاتو لپاره لوړ شمیرل شوي دي دا د درک وړ ده چې ولې جنوبي سودان د مرکزي افریقا جمهوریت او د لیست کې تر ټولو ښکته شمیر کې راغلي دي
قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ